سلامونه ستړي مشه په افغانستان کې د شپې 9 بجې دي د خبري خبرونې ته مو ز فريده سيال د عقاب پیکان د تخنیکی چارو په سمبلخت هرکلی کوم خبرونه به په خبرونو پیل کړو په کراچۍ کې د طالبانو تر ولکې لاندې د افغانستان د سفارت قونسل وایي د پاکستان په زندانونو کې د بندي افغانانو د خوشي کېدو هڅې روانې دي سید عبدالجبار تخری نن شنبه ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل لا هم 202 اتیا کسان د پاکستان په زندانونو کې بندیان دي هغې په خپلو خبرو کې ویل د ټولو خوشي شوو کسانو شمیر 2300 تنه دي او په زندانونو کې د پاتو کسانو شمیر 202 اتیا ته رسیږي هغه ویل چې هڅې روانې دي چې دوی هم خوشي او بیرته افغانستان ته ستنه شي تخری وایي تېره پنجشنبه هم د سند د ایالت له زندانونو 13 افغانان راخوشي او د چمن له لارې افغانستان ته انتقال شوي دي د کانادا د کډوالو وزیر وایي پرون له امارات متحده عربي څخه په یو چارټر پرواز کې 129 تن افغانان د هیواد ته رسیدلی دي شان فریزر په یو ټویټ کې کانادا ته د افغان کډوالو د انتقال په پروسه کې د متحده عربي اماراتو له مرستې مننه کړې د 2021 کال اګست راهیسې تر اوسه څه باندې 13,000 افغانان کانادا ته انتقال شوي دي چې د روان کال تر پایه به دا شمېر 40,000 ته ورسیږي د اوکراین دفاع وزیر الکسی وایي د اف 14 جنگي جیټ الوتکو په برخه کې به د اوکراین پیلوټانو د روزنې نړیوال پروګرام راتلونکي میاشت پیل شي ډنمارک او هالنډ د ناټو دوه هغه غړي هیوادونه دي چې د اوکراین ډیپلوماټانو په بخښنی سره پیلوټانو د روزنې او هغوی ته د اف 14 جیټ د برابرولو په برخه کې د دې نړیوال پروګرام د هڅو مشري کوي کیف چې د روسیې ځواکونو پر ضد یې تهاجمي عملیات پیل کړي له لویدیز نړۍ څخه یې په زلونو د نویو الوتکو غوښتنه کړې ده همدارنګه بل پلو بیا په اوکراین کې د اوکراین پر څو ښارونو د روسیې د تېرې شپې د توغندیو په بریدونو کې درې تنه مړه او له شلو ډېره ټپیان شوي دي سیمه ییز چارواکي وایي د اوکراین په پلازمېنه کیف پر یوې مسکونې ودانۍ د یو توغندي د لګېدو په پایله کې درې تنه وژل شوي او 11 نور ټپیان دي د چارواکو په وینا 11 تنه د درې ماشومانو په ګډون په دنیپرو ښار کې وژل شوي او څلور کورونه ویجاړ شوي دي د خارکیف والي په خپل ټلګرام کلی د غازو پر یوې ډبې د توغندي د لګیدو له کبله په دې ښار کې اور لګیدلی دی د هغه په خبره درې توغندي په خارکیف توغول شوي دي روسي چارواکو په دې اړه تر اوسه کومه تبصره نه ده کړې او د روسیې د اجیرو سرتیرو د شرکت مشر اف ګینی پری ګوژن نن سهار ویلي چې ځواکونه یې په روسیه کې د روستوف اوندوف ښار پوځي مرکزونه نیولي او د روسیې په جنوب کې پر پوځي ساحو او هوایي ډګر کنټرول ترلاسه کړی دی هغه د روستوف ښار له یوې پوځي ساحې په ټلګرام کې ویلي دوی په پوځي مرکزونو او هوایی ډګر کنټرول لري د هغه په وینا هغه الوتکې چې په اوکراین کې د روسیې جګړه پر مخ بیایي په عادي حالت کې الوتنې کوي خبرونه مو واورېدل وړاندې په خبرونه کې درته دا مطالب لرو لکه څنګه مو چې په خبرونو کې واوریدل د روسیې د اجیر یو شرکت چې مشري پریګوژن کوي د روسیې په ځینو ښارونو کې پوځي بغاوت کړی دی د چې دغه پوځي بغاوت کلی ولې کړی دی او پایلې به د روسیې لپاره څه وي دا به تاسو وړاندې په راپور کې وایو همدارنګه د جرمني د بهرنیو چارو وزارت ویلي دي د افغانانو د انتقال هغه پروسه له سره پیلوي چې څه موده وړاندې یې ځنډولې وه په دې به هم درته راپور ولرو چې په غزني کې خلک د اقتصادي ستونزو له کبله خپل سره زر خرڅوي
سره زر په ځان خرڅوم پڅوی څو روپۍ کېږي دا مې په خپل ځان اوس مجبوره خرڅوم پڅوی
همدارنګه دا راپور به درته هم ولرو چې د کاناډا حکومت ویلي دی دوی هغه لایحه تصویب کړې ده چې له مخې له افغانانو سره بشري مرستې کوي نور مطالب هم درته لرو ملتیا هم غواړم
تر دې دی شیبی
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د سر مطلب ته مراو شو. د جرمنی د بهرنیو چارو وزارت ویلی دی چې دوی هغه پروسه لسره پیلوي چې څه مود وړاندې درولې وه او دغه پروسه د افغانانو د انتقال وه. دغې پروسې ته هغه افغانان چې په پاکستان کې پته مدي وایي چې دوی ورته خوشحاله دي. تفصیل په دې راپور کې.
سږ کال له یوې خوا خورا ګرم اوړی او له بله خوا د برېښنا کمښت د پلازمینې کابل په ګډون د یو شمیر ولایتونو اوسیدونکي له سختو ستونزو سره مخ کړي دي. د کابل ښار د خیرخانی کوتل د سیمې اوسیدونکي حدیث هویدا ازادي راډیو ته وویل چې په دې سخته ګرمۍ کې چې برېښنا ته پکې سخت اړتیا ده په څلورویشت ساعتونو کې پنځه یا شپږ ساعته برېښنا لري.
از یک سو گرمایش هوا بیشتر شده و
لیوی خو گرمی زیاده شوی او لبل خو لبدا مرغه د برېښنا نه موجودیت لوی ستونزه زده. په ټولو څلور ساعتونو د سهار لخوا یوازې څلور ساعته برېښنا لرو او د شپې لخوا کله کله د دوه ساعتونو لپاره راځي. چان ډیره ګټه ترې نشو کولای. د خو له ګرمېدو او د پاکو اوبو نه موجودیت د خلکو د ناروغۍ لامل ګرځي.
فرید صاحب زاده چې د کابل په زوړ ښار کې ژوند کوي ازادي راډیو ته وویل چې په تیرو شلو کلونو کې چې دی په کابل کې ژوند کوي لومړنی کال دی چې ګرمي پکې دومره زیاته شوې. دی وایي د برېښنا کمښت د ګرمۍ زغمل د خلکو لپاره سخت کړی دی.
سکل هوا ډیره ګرمه ده. د تیرو کلونو په پرتله چې زه تقریبا شل پنځه کاله کېږي په دې ښار کې ژوند کوم په کابل کې سکل ګرمۍ به حد زیاته ده. برقونه هم تګ را تګ او برقونه مشکلات بیخي زیات دي. برقونو گرچه که په ژمي کې برق زینو په دې پیګو چې کېدای شي منقلونه وي یا خلک او ګرمۍ چې په وړي کې نو ولې دا څه مشکل ده چې یوازې د ګرمۍ لپاره خلک کولای شي چې پکې چالان کې او یخچال په دې باندې دومره زیات دی برق باندې زیات بوج نه وي. ګرمۍ کې چې برق نه وي سہولت ژوند برابر نه وي نو هلته به یو انسان څنګه کولای شي ژوند وکړي.
د ننګرهار د خوګیاڼو ولسوالۍ د بر بیار سیمې اوسیدونکي سنګر چې اوس مهال په جلال آباد ښار کې ژوند کوي وایي په سیمه کې د برېښنا جریان دومره کمزوری دی چې آن پکې او کولر نشي ګرځولی.
ګرمي به حد زیاته ده. نورو کلونو په پرتله سږ کال ګرمي ډېره زیاته ده. برقونه شته خو په انتها کمزوري دي. په پکې ته وایم گزاره پې نه کېږي او کولر او کنډیشن خو بیخي لګېږي نه. ټول ماشومان د شپې خوب نشي کولی ځکه چې برقونه کمزوري دي هوا نشي یخولی.
د طالبانو د حکومت تر کنټرول لاندې د برېښنا شرکت وین حکمت الله میوندی په دې اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړي خو نوموړي نږدې یوه میاشت وړاندې دا کړې و چې د کابل په ګډون د افغانستان د ټولو زونونو برېښنا څلورویشت ساعته ده او دوی هڅه کوي چې ټولو ولایتونو ته د برېښنا جریان منظم کړي خو هغه مهال د بېلابېلو ولایتونو اوسیدونکو د څلورویشت ساعته برېښنا په تړاو د ښاغلي میوندی ادعاګانې رد کړې وي او ویلي وو چې منظمه برېښنا نه لري. نړیوال بانک هم د تیرې سې شنبې په ورځ په خپل راپور کې ویلي چې په افغانستان کې به له جون تر اګست میاشتې پورې د تودوخې درجه له منځنۍ کچې لوړه وي. د طالبانو د حکومت تر کنټرول لاندې د هوا پیژندنې اداره هم وایي چې په راتلونکو ورځو کې به د افغانستان په شمال جنوب جنوب لویدیځ ختیځ او شمال ختیځو سیمو کې د تودوخې درجه له منځنۍ کچې لوړه شي خو په دې سخته ګرمۍ کې د برېښنا نشتوالي د خلکو ژوند له ستونزو سره مخ کړی دی.
تاسې واوریدل چې په افغانستان کې د ګرمۍ په وجه باندې د خلکو د ژوند چارې ستونزمنې شوې دي. اوس باور شو چې د جرمني حکومت اعلان کړی چې د روانې میاشتې د شپږویشتم تاریخ وروسته یو ځل بیا د افغان کډوالو د منلو بهیر پیلوي. د جرمني د بهرنیو چارو وزارت ویلي له څو میاشتو ځنډ وروسته به په افغانستان کې د خپلو محلي کارکوونکو او هغو افغانانو چې ژوند یې د مرګ له ګواښ سره مخامخ دی د ویزې د ورکولو لړۍ بیرته پیل کړي. تفصیل اکرام الله اکرام نورو.
د جرمنی د بهرنیو چارو وزارت وی دراتلونکې ونی د دوشنبه لورځ دغه هیواد ته د خپلو محلي کارکونکو او له خطر سره د مخ افغانانو د انتقال بهیر چې څو میاشتې مخکې په موقت ډول درول شوی و یو وار بیا پیلوي. د دې وزارت یو ویان تیر ورځ جرمنی خبری اژانس ته ویلي چې افغان کډوالو ته به د ویزې د ورکولو کار د رواني جون میاشتې په شپږویشتمه نیټه بیا پیل شي. نوموړي ویلي چې دغه پروسه به په تدریجي ډول په راتلونکو اونیو کې پراخه شي څو دوی وکولی شي په میاشت کې د زرو کسانو د منلو لپاره له مخکې ټاکل شوي هدف ته ورسیږي. د جرمني د بهرنیو چارو وزارت دغه ویاند ویلي چې د دغه پروسې پر بنسټ به په لومړي قدم کې لاغه کسانو سره مرسته وشي چې د ویزو د ځنډ له امله اوس مهال په پاکستان او ایران کې میشتي او وروسته به دغه کسانو د ویستلو پروسه پیل شي چې المان ته د وړلو ژمنه ورسره شوې ده. د راپورونو پر بنسټ په ایران او پاکستان کې اوس مهال نږدې 1500 افغانان جرمني ته د تک په تمه شپې سبا کوي. د جرمني د اعلان ښایي افغان کډوالو ته هیله بخون کې اوسي چې اوس مهال په پاکستان کې دغه هیواد ته د تک په هیله شپې سبا کوي. د پاکستان په اسلام آباد کې میشه افغان کډوال چې نه غواړي د امنیتي ستونزو له امله نوم په دې راپور کې خپور شي، وایي له تیرو دریو میاشتو راهیسې دلته میشته او د ژوند له سختو ستونزو سره مخ دی. دی وایي د جرمني تازه اعلان دغه هیواد ته په شرایطو د برابرو افغانانو د انتقال په برخه کې هیله بخون کې دی او دوی هیله لري چې ژر تر ژره دا پروسه پیل شي.
نو واقعا ډېر سخت او حقت او حالات هم تیر کړه. موږ تقریبا روژه او کوچنی اختر هم مسافرې کې تیر کړو، دغه دی لوی اختر هم را روان دی. خوشبختانه تیره ورځ د المان دولت رسمن د بروسیې د بیرته شروع اعلان وکړو. نو موږ یې تقدیروو خو رسمن موږ ته لا تر اوسه د مسؤلینو لخوا موږ ته رسمن کوم خبر نه دی راکړل شوی، خو موږ هم د رسنیو له طریقه خبر شو.
په اسلام آباد کې میش پخوانی افغان خبریال صبور غفور چې د همغواړي جرمني ته ولاړ شوی، هیله ده چې یاد هیواد له خپلې ژمنې سره سم د افغان کډوالو د انتقال پروسه دوامداره کړي. دی وایي که څه هم د انتقال په اړه ورته کوم رسمي څه نه دي ویل شوي، خو هیله لري چې ژر به له اوسني بې برخلیک حالت څخه ووځي.
دا موږ افغانان چې په پاکستان کې د انتقال مرحلې ته رسیدلي یو او جدار چې موږ هر څه څومره ژر تر ورسېږو موږ ته ډېر د خوښۍ خبره ده. موږ په دغه درې میاشتو کې چې د انتظار په حالت کې وو ډېر سخت وو، او پاکستان کې هم سیاسي اوضاع ډېر ښه نه وو، ګیرګرف د افغانانو ډېر وو، نو موږ په جنجال کې وو.
جرمنی د روان کال د مارچ میاشتې په وروستیو کې افغانانو ته په دې بهیر کې د جالکارۍ له امله د ویزو د ورکړې پروسه ودروله. یادولو ده چې په افغانستان کې د تیر جمهوري حکومت تر ړنګېدو وروسته جرمني هیواد شاوخوا 10000 افغانان چې په هغوی کې د جرمني پخواني محلي کارکوونکي، د بشري حقونو فعالان، خبریالان او له خطر سره مخ یو شمېر نور افغانان د جرمني بېلابېلو ښارونو ته انتقال کړي. خو هلته تللي افغانان بیا شکایت کوي چې د کورونو په پیدا کولو کې له ستونزو سره مخ دي، او پکار ده چې د جرمني حکومت د دوی د دې ستونزې د هواري په برخه کې هم اقدام وکړي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
اوس په د روسیې کې پوځي بغاوت ته ورشو. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ویلی دی چې دا به د خپل هیواد د دفاع لپاره له هیڅ ډول هڅو په شان شي. پوتین وروسته له هغې د خبره کړې ده چې د واګنر اجیرو ملیشو د روسیې په سویل کې د نظامي تاسواتو کنټرول واخیست. د دغه شرکت مشر په خپلو غوښتنو ټینګار کړی دی او د روسیې په پوځي مشرتابه کې بدلون غواړي. دا صفی الله ستانگزی راپور په دی اړه.
په روسیه کې د نن یو نوې کړکیچ د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د واګنر شرکت چې د روسیې لپاره د اوکراین د جګړې زیاته برخه مخته وړي په وسلوال بغاوت تورن کړ. دا وروسته له هغه چې د واګنر جنگیالیو ادعا وکړه د روسیې ځینې پوځي ساحې او د روس توفخارې نیولې.
موږ به اجازه ورنکړو چې کورنۍ جګړه تکرار شي. موږ به خپل ولس او خپل دولت له دننه څخه د خیانت په شمول له هر ډول ګواښونو وساتو. هغه څه چې موږ وس ورسره مخ یو خیانت دی. غیر معقول تمایلات او شخصي ګټې په خیانت، دولتي خیانت او لخپل خلکو سره او د هغه دلیل په وړاندې په خیانت تمامېږي چې د واګنر جنگیالو یو قومندانانو زموږ د نورو واحدینو او لیواګانو سره یو ځای ورته جنگیدلی او وژل شوی.
خود واګنر شرکت بیا ځان ته دلایل راوړي. دغه شرکت مشر او د اجیرو جنگیالیو عمومي قماندان یوفګنی پریګریژن د روسیې له پوځي مشرتابه ناراضه دی او د جګړې په کرخو کې ناکامۍ په لوړ پوړو روسی چارواکو له هغې ډلې دفاع وزیر سرګی شویګو او لوی درستیز والیری ګراسیموف اچوي. پریګریژن سهار په یو ویډیوي پیغام کې دا وکړه چې د روستوف ښارې نیولې.
کله چې موږ دلته راغلو موږ یو ځل بیا دا خبر تایید کړ. په لومړی کرخه کې پراخې سیمې له لاسه وتلې. دا هغه څه پرتله چې مشرتابه ته په اسنادو کې ریپورټ شوي عسکر درې یا څلور ځله ډېر وژل شوي. څه چې مشرتابه ته ریپورټ کیږي د هغه څه پرتله چې په تلویزیون ویل کیږي لس چنده ډېر دي. موږ هر ورځ تر زرو پورې مرګ ژوبله لرو. په دې کې هغه کسان شامل دي چې وژل شوي، ورک شوي او ټپیان شوي، او هغه کسان چې له جګړې انکار کوي. څوک چې نه غواړي جګړه وکړي نه دا چې دوی بوستلان دي، بلکې د دې لپاره چې دوی هیڅ انتخاب نه لري، نه د وسلو تجهیزات نه د قومندې جوړښت.
پریګریشن زیاته کړې جنگیالي په پوځي مرکزونو کې دی او هوایي ډګر هم په کنټرول کې دی. د هغه په وینا هغه الوتکې چې په اوکراین کې د روسیې جګړې پر مخ بیایي په عادي ډول خپل الوتنې کوي. پروستوف ښار کې د روسیې هغه پوځي مرکزونه پراته دي چې په اوکراین کې د روسیې د جګړې رهبری کوي. په موسکو کې چارواکو تر دې مخکې هم یوګنی پریګریشن په وسلوال بغاوت تورن کړی و. دا تحولات داسې وخت راځي چې پریګریشن یو ورځ مخکې ویلي وو د موسکو پر لوري د عدالت د لاریون په نوم په وسلو یو سمبال کاروان لیږلی دی. پریګریشن ویلي د روسیې پوځیانو په ګډون 15,000 جنګیالي ملاتړ کوي او هدف یې د دفاع وزیر سرګی شویګو او لوی درستیز والیری ګراسیموف په ګډون د دفاع وزارت د مشرتابه لري کول دي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکی د روسیې نوی کورنی کړکیچ ته په خبرګون ویلي د روسیې کمزوري ښکاره شوې او څومره چې موسکو په اوکراین کې خپل عسکر او اجیر جنګیالي ساتي هغومره په کوردنانه لګډوډو سره مخ وي. هغه په خپل ټوئیټر په بیان کې زیاته کړې څوک چې د نورو هیوادونو د ورانولو او خلکو د وژلو لپاره ناسمه لار انتخابوي خامخا ځان هم له منځه وړي. په همدې حال کې جرمني ویلي په روسیه کې روان تحولات لنګدې څاري. د دې ترڅنګ د بریتانیا دفاع وزارت په خپل ورځنیو اطلاعاتو کې ویلي د واګنر شرکت نور قطاعات هم د ورونیج له تاریخه د شمال پر لوري د مخکې تک په حال کې دي او یقینا چې هدف یې ځان موسکو ته رسول دي.
سلام فریده جان، عید مبارک.
سوای نظر سای بختر خلا لری ده
درو چیز نه کو رسید
خیبت بختر کی چوم رختری رکوی
بان بان گپ دیگه سو نه بر پروگرام جدید چ کنیم
اختر لپاره زنگری پروگرامونه لرو
مثلا چی
لکه د موسیقي زنگری خبرونه لرو چې د وریدونکو په خوخي پکې سندری خبرو تاسو د رادیو دایمه اوریدونکو ته زنګ وو
پایمرم مهمان میسازید دیگه
نظر سایه بیل تاکل پروگرام خکلی وی
بدون شنوندام نمیشه دیگه
نو اوریدون کی کولای شي چې از موږ دغه واتس اپ شمیرې ته زنګ ووهی 00 400 22 14 26
و یا به شماره تلفون 00 42 21 12 45 01
بختر که از موږ پته مو وسی
تا به ایت
اوس په غزنی ته ورشو. په غزنی کې د اقتصادي ستونزو له کبله خلک مجبور شوي دي چې په کورنۍ کې د میرمنو سره خرڅ کړي. دا چې ولې ورزو په دې راپور کې اورو.
شاوخوا 10 کلنه انار د زرګر په دوکان کې ولاړ او د اړتیا له مخې خپل پیزوان پلوري. وایي غواړي چې په دغه پیسو د خپلې راودیدونکې ورندارې لپاره د اړتیا وړ یو څه شان واخلي. دا نارستونه ډکه ور یو نیولې ده. نغواړي چې نوري خبرې وکړي. دا په داسې حال کې ده چې په غزنی کې د سرو زرو سوداګري اتلا پروشان وایي په اوسنی وخت کې د کورنیو له لوري د سرو زرو په پیر کې نه بلکې په پلور کې زیاتوالی راغلی دی. دوی وایي په تیرو کلونو کې به په دغه سیزن کې خلکو د ناویانو لپاره سره زر اخیستل خو اوس ځینې خلک د ناوې د راودولو په مخه د کور د نورو میرمنو سره زر پلوري چې د ناوې او واده یو څه خرڅه په برابره کړي. د دوی په باور دا کار دلته د خلکو د اقتصادي بدحالۍ لامل کیږي. په غزنی کې ډیری خلک په دغه شپو ورځو کې ودنه کوي. حاجی غلام سخی غزنوی د غزنی ښار په کولای سب سیمه کې د سرو زرو سوداګر دی. دی وایي موږ به په تیرو کلونو کې په دغه موسم کې زیات سرو زر پلورل خلکو به ودنه کول خو سږ کال داسې نه ده. موږ زیات سرو زر پیرو او لږ پلورو.
خرید مو زیات است چون مردم
اخستل زموږ زیات دي ځکه چې د خلکو اقتصاد زیات ټیټ شوی دی. د سرو زرو ترڅنګ هر قیمتي شی چې په کور کې لري هغه باید وپلوري چې په دې شکل خپل ژوند مخ ته بوزي.
حاجی محمد سرور هم د غزنی ښار په کولای سب سیمه کې د تلا پروشي دکان لري. نوموړی وایي کمزور اقتصاد د دې لامل سوی چې کورنۍ د سرو زرو د اخیستلو پر ځای د خپل کورګڼې وپلوري.
وضعیت فروش طلا در ولایت غزنی مجموعاً
د سرو زرو د خرڅلا وضعیت په ټوله کې په غزنی کې ډیر راټیټ شوی دی ځکه چې دا د خلکو په اقتصاد پورې تړاو لري. د خلکو اقتصاد زیات خراب شوی او د طلا د خستلو توان نه لري.
د غزنی ښار په کولای سب سیمه کې د سرو زرو شاوخوا سل دوکانونه دي چې د غزنی تر څنګ له زابل، پکتیا، پکتیکا او دایکنډي ولایتونو څخه به دلته خلک راتلل او د خپلو نازولو د ناویانو لپاره به یې ګیڼې اخیستې، خو اوس یې ډیری برخه دلته د هغه ګیڼو د پلورلو په مخه راځي.
تاسې واوریدل چې په غزنی کې خلکو د اقتصادي ستونزو له کبله خپل سره زر خرڅول.
راپورونه مرکه او اوریدونکي.
اوس په بیرته افغانستان ته راشو. د کاناډا دولت وایي چې افغانستان ته د بشري مرستو د رسولو د بهیر اسانتیا لپاره لایحه تطبیق شوه. د کاناډا دولت د اعلامیې له مخې د دغه هیواد د جزایي قانون په یوه برخه کې تطبیقوي او د کاناډا مرستندوی سازمانو ته اجازه ورکوي چې افغانستان ته بشري مرستې ولیږدوي. تفصیل د سنکا کرنور.
د کانادا دولت د جمعې په ورځ اعلان وکړ چې افغانستان ته د بشر دوستانه مرستو د اسانتیاو او دغه شان د کډوالۍ د فعالیتونو او نورو دولتي کارونو د لایحې طرحه چې د دغه هیواد د پارلمان لخوا تصویب شوې وه د شهي مقام لخوا لاسلیک او نافذ شوه. د کانادا د جزا قانون او د ترهګرۍ د تمویل ضد مقررات د افغانستان په څیر هیوادونو او د ترهګرو ډلو تر کنټرول لاندې سیمو کې د بشري مرستو په چمتو کولو کې د پام وړ محدودیتونه وضع کول. اوس د ځینو تعدیلاتو او د سی 14 لایحې پر بنسټ مرستندویو ادارو ته اجازه ورکړل شوې چې افغانستان او نورو هغو سیمو ته چې د ترهګرو ډلو تر کنټرول لاندې دي بشري مرستې ورسوي. خو د کاناډا دولت ویلي چې ترهګرو ډلو ته د هر ډول مالي مرستو د رسولو د مخنیوي لپاره سخت اقدامات لا پر ځای دي. د کاناډا د عامه امنیت وزیر مارکو منډیچینو ټینګار وکړ چې د کاناډا دولت د مرستو پر رسولو او د کډوالو منولو په برخه کې د افغانانو ملاتړ ته ژمن دی. په ورته وخت کې هرجیت ساجن د کاناډا د نړیوالې پراختیا وزیر وویل چې په افغانستان کې میلیونونه وګړي له یو ناوړه بشري ناورین سره مخ دي او له همدې امله به له هغو کسانو سره بشري مرستو ته دوام ورکړي چې ورته اړتیا لري او د افغانانو راتلونکی به ښه شي. کاناډا طالبان د یوې تروریستي ډلې په توګه پیژني او وایي چې دوی واک په زور ترلاسه کړی. له همدې امله د دغه هیواد اوسنیو قوانینو د کاناډا حکومت او سازمانونو ته اجازه نه ورکوله چې له افغانستان سره مرسته وکړي. خو اوس د کاناډا د جزایي قوانینو په تعدیل سره د بشر دوستانه مرستو پروسه به افغانستان ته اسانه شي. په همدې حال کې په افغانستان کې یو شمېر بېوزله کورنۍ وایي چې بشري مرستو ته سخته اړتیا لري. یوې میرمنې چې نه یې غوښتل نوم یې په راپور کې خپور شي ازادي راډیو ته وویل چې د کابل په یوه هوټل کې کار کوي خو د خپل لګښتونه نه شي پوره کولی.
د شپې دوه نیم سوه روپۍ ترلاسه کوم. په اونۍ کې یو یا دوه وارې محفلونه ته ځم. هغه ورځې چې په میزونه پاتې وي راوړم او ماشومانو ته مې تودوم. د کور مصرف زما پر غاړه دی. له ما سره هېچا مرسته نه ده کړې. دوه نیم کاله کېږي چې چا راسره مرسته نه ده کړې.
د کابل ښار اوسیدونکی شیر احمد وایي معلول دی او پلاسی کراچۍ سره د خپلې کورنۍ ورځني لګښتونه نشي پوره کولی. نوموړی زیاتوي چې تر اوسه ورسره هیڅ مرسته نه ده شوې.
ما یو ځل مرسته ترلاسه کړه، بیا مې هیڅ کله مرسته ترلاسه نه کړه. له هغو کسانو سره مرسته کیږي چې خپل او خپلوانی وي.
د 2021 کال لګښت میاشتې راهیسې د کاناډا دولت په افغانستان کې بشري مرستو ته د خلکو د اړتیاو په ځواب کې 1.5 میلیونه ډالر بشري مرستې اعلان کړي دي. د کاناډا د مرسته د تجربه لرونکو بشر دوستانه سازمانونو لکه د ملګرو ملتونو لخوا د خوړو، روغتیایي پاملرنې او د څښاک اوبو د مرستو لپاره کارول کیږي. دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو سازمان د بشري چارو د همغږۍ دفتر یو چا د احصایې له مخې په افغانستان کې 23.8 میلیونه خلک په روان میلادي کال کې بشري مرستو ته اړتیا لري. د خوړو نړیوال پروګرام هم څو ورځې وړاندې اعلان کړی و چې په افغانستان کې 45 میلیونه خلک د خوړو له سختې ناامنۍ سره مخ دي او دا سازمان اړمنو خلکو سره د مرستې لپاره کافي بودیجه نه لري.
ازادي راډیو څلورویش ساعته له تاسو سره ده.
اوس په د هیواد په ختیځ کې کنړ ته ورشو. د کنړ په نړۍ او څوکۍ ولسوالیو کې د لسګونو پروژو پیل کولو سره زرګونو بیکارو کسانو ته د نفقې د ګټلو زمینه برابره شوې. تفصیل په دې راپور کې.
په کنړ کې د کلیو بیا رغونې او پراختیا ریاست چارواکي وایي د افغانستان لپاره د ټولنیز ملاتړ او معیشت پروګرام په مالی همکاري په څوکۍ او ناړۍ ولسوالیو کې لسګونه پروژې پیل کړې دي. د یاد ولایت د کلیو پراختیا او بیا رغونې ریاست سرپرست شمس الرحمن سیلاب ازادي راډیو ته وویل په دغو پروژو کې د 100 کیلومتره ویالو صفایي او ترمیم، دغو ویالو او کانالونو ته سربندونه او د 2.5 مترو په اوږدوالي استنادي دیوالونه جوړول شامل دي. د هغه په وینا چې همدې ولسوالیو کې د 15 کیلومترو اوږدو کلیوالي سرکونو رغولو چارې هم پیل کړې دي او په یادو ټولو پروژو کې په زرګونو بیروزګارو کسانو ته د کار زمینه برابره شوې ده.
د څوکۍ او د ناړۍ په ولسوالیو کې ډېرې زیاتې پروژې شروع کړې دي. 2500 متره مکعب اوږدوالی د محافظي دیوال جوړیږي. 50 کیلومتره په اوږدوالی سړکونه جوړولو چارې هم ورسره پیل شوې دي. 14500 کسان په دغه پروژو کې کار کوي. نورې پروژې هم ډېر زر شروع کیدونکې دي.
ځایي اوسیدونکي هم خوښ دي چې هم خپل سیمه بادوي او هم پکې له بیروزګاری خلاص شوي دي. د څوکۍ ولسوالۍ دو تن اوسیدونکي عبدالوهاب او نور محمد صافي
دا والے چې دا دینه ډېر پټیچ دي دا مستفید دي. دا پسونر چې دا وسوځیدل مطلب دا چې هغه ته رسیدګي وته نه کېدل او دا چې او شکر الحمدلله په دې ډېر ډېر شکر دی چې د سپور روزې را دي او ځوانانو ته په کې د کار فرصت پیدا شو او موږ پاینده کې
دا ټول هونه افغانان اقتصادي ستونزې سره مخامخ دي. موږ دې پروژې نه ډېر راضي یو خدا دا چې موږ ته کاری فرصت پیدا دي. بیروزګار به ګرځېدلو او شکر الحمدلله سار زو اته بجې او تقریبا 3 بجې موږ رخصت کوو. پګ هغه زنانه دي هغه کندې دي چې د کورنۍ سرپرست دي او درې 3 پکې هغه سپینګری دي چې هغه سرپرست یو د کار توان طاقت نه لري.
د کونړ په ناړۍ او څوکۍ ولسوالۍ کې په داسې حال کې د یو ان او پی ایس په مالی ملاتړ د آبادی او بیا رغونې په لسګونه پروژې پیل کیږي او په کې د لنډ مهال لپاره زرګونو کسانو ته د نفقې ګټلو فرصت په لاس ورځي چې په هیواد کې د راغلي سیاسي بدلون سره په سلګونه زره کسان بیروزګاره شوي او نن د سختو اقتصادي ستونزو سره لاس او ګریوان دي.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم. د یلمند ولایت د باغران ولسوالۍ سخنې ستاسو سره اړیکه نیسم. زه د باغران د ولسوالۍ سخنې ستاسو سره دغه خبرې اعلان دي کده د امارت ولړ مشران دي ګرد دغه تناری وی چې وای د دغه مزکه والا سره دي کومک وسی تاریخ بند کړه. تاریخ موږ بند کړی دي نو مزکه والا خو چې غلا د ځان ولري کومک ته سوزریات لري کومک ته داسې خلګو سره وسی چې هغه په خوا پنیش وو په پوجي گزاره وو په دغه خپل کور چلوي اوس خو هغه بند سو هغه نسته او په د باغران په سلو کورو کې شل کور لا د ځان غلا نه لري هغه گزاره په خوا پنیش کوله اوس چې نه مزدوري نر وزانه یی د خلک چې شو خوري
سبو میر د شکیم شمالي وزیرستان کې ډي پي اس دي متاثرین کډوال شوی دي او میرستا دا 16000 روپۍ 20000 روپۍ چې کومه منلې شوې وې دا یې سمج نه باندې میر حکومت دا نه را چکیم په دې مې ول دي دا ته میر اپیل دی چې میرستا دا د روپۍ شریکو
پرا ولایت د ګلستان ولسوالۍ ته خبره کوم. نو دا غږمر د کوم پرا ولایت د ګلستان ولسوالۍ یو ډېر ستړی بېوزله ولسوالۍ ده. د خادو د خوا څخه نامعلومه ده، د سړک د خوا څخه نامعلومه ده. زموږ د اسلامي امارت مشرانو څخه دغه غوښتنه ده چې دا زموږ د ګلستان ولسوالۍ ته دي انتونونه په حاله کې پر د سړک یو څه کار وکړي. نو یو جهان مننه ستاسو ازادۍ راډیو د کارکوونکو څخه اورېدونکو څخه چې زموږ غږ تر یو ځایه ورسوي.
تاسو هم کولای سئ چې ازادي رادیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سئ. شمیره ده 00422111421.
دویمې نیمه ته راورسېدو. په دې برخه کې درته د نیمې نړۍ پروګرام لرو، خو د دغه پروګرام تر خپرېدو مخکې ورسو لنډو خبرونه ده. د کاناډا د کډوال وزیر وای پرون له امارات متحده عربی څخه په چارټر پرواز کې اوسله 29 تن افغانان د هیواد رسیدلی دي. شان فریزر په ټویټ کې کاناډا ته د افغان کډوالو د انتقال په پروسه کې د متحده عربی اماراتو له مرستې مننه کړې ده. د 2020 کال اګست راهیسې تر اوسه څه باندې 10,000 افغانان کاناډا ته انتقال شوي دي چې د روان کال تر پایه به د 14,000 ته لوړ شي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لویه کمشنري وایي دوی به په افغانستان کې د جګړې له کبله د بې ځایه شوو کسانو ملاتړ ته دوام ورکړي چې له خپله کوره لرې هم هیلې ولري. په افغانستان کې د UNHCR دفتر نن په خپل ټویټر لیکلي چې دوی د کډوالو نړیوالې ورځ په مناسبت بېلابېل فعالیتونه تنظیم کړي دي. هر کال د جون 16 د کډوالو د نړیوالې ورځې په توګه لمانځل کیږي. د اوکراین پر څو خارونو د روسیې د تیر شپې د توغندۍ او پبریدونو کې درې تنه وژل شوي او له شلو ډېره ټپیان دي. سیمه ییز چارواکي وایي د اوکراین په پلازمېنه کیف کې پر یوې مسکونی ودانۍ د توغندۍ د لګېدو په پایله کې درې تنه وژل شوي او 11 نور ټپیان شوي دي. د چارواکو په وینا 11 تنه نور د درې ماشومانو په ګډون په دینه پروخار کې وژل شوي او څلور کورونه ویجاړ شوي دي. او بل پلو د اوکراین دفاع وزیر وایي چې د F-6 جنگي جیټ الوتکو په برخه کې به د اوکراین پیلوټان د روسنې نړیوال پروګرام راتلونکي میاشت پیل کړي. ډنمارک او هالند د ناتو دوه هغه غړي هیوادونه دي چې د اوکراینی پیلوټانو د روسنې او هغوی ته د F-14 جیټ د برابرولو په برخه کې د دې نړیوال پروګرام د هڅو مشري کوي. کیف چې د روسیې ځواکونه پر ضد د هجومي عملیات پیل کړي، له لویدیځې نړۍ څخه یې په زلونو د نوو الوتکو غوښتنه کړې ده.
امریکا کمپنی ته زده مال تر لیګه ما من په څلور سلويخت ملکو کې کار کوم.
پس و ژاړم د ماشومان سره په ځای کې نه نوزم نور د ژوند خوځ په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درن دوستانو سلامونه میومنی.
یو ټپه ده چې وایي چا راته ویل جانان دې تور دی، ما په رڼا لیدلی نه دی تور به وینه. هغه حق نه لري چې میړه سره کینی خبرې وکړي په ورځ کې. البته په ښارونو کې ما ته انګور چې راوړي نو د یو دښمن په سترګه ګوري چې فقط کار وکړي او که د آواز پورته کړي.
پیاو شمیر کورنیو کې چې د کور د کورونو لپاره څوک نوي او مور هم د کورنۍ د چارو د سمبالولو توان ورور له لاس ورکوي، نو په ډیر عادي ډول وایي چې نور د کور کار نشم کولای، باید زوی ته خزر واده کړو. په همدې فکر زوی ته واده کوي او د واده په لومړی ورځو کې له نوې ناوې څخه د کور د کارونو په برخه کې دومره تمه کیږي چې هغه یې سرته نشي رسولی. یو شمیر ښځې چې له ورته چلند سره مخ شوي وایي چې د ژوند ښې ورځې د کور د کارونو قرباني کړي، بیا هم د خسر خیلو لخوا د دوی خواري بې ارزښته ګڼل کیږي. په دې اړه د کابل ښار یو اوسیدونکی وایي
خونه پدر بریم اجازه نمی دادن، می گفت شما فقط تنها کار
د پلار کور ته د تګ اجازه نه راکوله. ویل یې ته باید کور کارونه سمبال کړې، لکه د نورو ښځو غوندې خو ودونه او د دوستانو لیدلو ته هسې هم نشوم تلی. نه مې یادېږي چې سمې جامې مې اغوستې وي. سهار تر بېګا به د کار په کالیو کې وم، د شپې به کوم ساعت کې ویده شوم، بیا به بېرته هماغه نغری، هماغه تنور، هماغه دیګ، کاسه او د کور پاکول وم.
د کندهار اوسیدونکي چې نه غواړي نومې خپور شي وایي له بده مرغه دا مسله د دوی په سیمه کې ورځ تر بلې زیاتیږي. کله چې جلۍ ودیږي د میړه کورنۍ فکر کوي چې د کور د کارونو لپاره یو څوک په پیسو اخیستي.
کله چې یو انجلۍ د خپل د پلار د کور او خپل کور ته ودیږي نو د ډېرو ستونزو او مشکلاتو سره مخ وي. البته ډېر داسې اسلامي وادونه چې د راتلونکي ښه نسل لپاره دوی دغه کوم هغه رواجونه او فرهنګ کلتور چې هغه د یو ښځې حق یې تر پښو لاندې کړی، دوی هغه قرار قرار وخت په تېرېدا سره اصلاحات یې پشکې راوست، بدلون یې راوست. بدبختانه باید دا یادوري وکړو چې زموږ په افغاني ټولنه کې په ډېره کمه کچه باندې دا بدلون راغلی ده، ځکه موږ ته نسل په نسل همدا میراث پاته ده چې موږ دغه میراث تعقیبوو. همداسې کوم فرهنګ کلتور او دودونه چې اوس مهال هم موږ پالو، ډیر داسې منفي اړخ راتنه ولیدا. زموږ په ټولنه کې کله چې یو انجلۍ د خپل د پلار د کور خسر کړي، کور ته ودیږي، نو چې هغه هر څومره لیکر بس ولري یا هم د پلار د کور یې ښه نازولې وي یا هم په ښه اقتصاد کې روزه لسته وي، اما کله چې د خسرګنۍ کور ته ځي نو هغې ته د یو غلام په سترګه ګوري. دا نه وایي چې دا خو موږ یو چا ته راوت کړی ده، نه، دا چې موږ ټولو ته راوت کړی، باید د ټولو فرمان ومني، د ټولو غلامي وکړي، دا په اصطلاح لکه غلامه یا مزدوره یا هم داسې منځې غوندې ورته ودرېږي، نو عین داسې په یو ټیټه سترګه باندې ورته قتل کیږي. بدبختانه باید دا یاد کړو چې اوس مهال هم دغه رواجونه زموږ په ټولنه کې اوس هم دودې، چې زموږ ټولنه ډېر ځپلې ده. دغه یو ښه څه ایس د انسانیت او د ژوند کولو، یعنی د یو ښه ژوند کولو احساس اوس هم دا نه لري چې زه یو انسان یم او زه حق لرم او باید یو ښه ژوند وکړم، اما د دې کوم حق سي دا هغه تر پښو لاندې ده، هغه د دې کوم ارمانونه او خواهشات، کوم یو ښه ژوند د خپل خاوند سره، د خپل اولادو سره، هر څه داسې ډېر په مایوسي سره ده. دا احساس لري چې زه نسم کولی، ځکه زه یو ښځه یم، راغلی یم بل کور ته او د یو مزدوري په صفت باید بوسم، هغه که زما ژوند د خاوند سره وي، که د اولادو سره وي، مقصد د یو مزدوري په صفت ده خپل ځان ته ګوري. اوس مهال هم ډېرې داسې کمې ښځې موږ لیدلې چې دوی هېڅ دغه خپل حق نه پېژني چې آیا زه یو انسان یم که نه یم، البته زه یو حق لرم که نه لرم.
دا میرمن وایي چې پنګور باندې د کور ټول کارونه کول له هغې سره ظلم دی. د دې ظلم د مخنیوي لپاره په ټولنه کې عامه پوهاوی ډېر اړین دی.
ټولنه کې باید ډېر عادي سي چې یو ښځه خپل حق وپیژني، او په هغه ټولنه کې هر څوک چې دا خبرې اوري باید دا اصلاحات راولي چې یو ښځه ده او هغه زما، یعنی ماته د پلار د کوره راووت سوې، ماته زما ناموس ته په کوم طریقه زه د دې حق ورته کوم، په کوم طریقه زه د دې سره یو ښه ګډ ژوند وکړم، نه دا چې ما دا د خپل فامیل د غړو د چوپړ دپاره یا د غلامي دپاره راوستې. باید هغه خپل ژوند خپله دوی جوړ کړي، همداسې د دوی راتلونکي هغه ماشومان چې د دوی دپاره یو ښه چاپېریال ولري، یو ښه مور پلار حق او فرض ورته ادا کړي، همداسې نسل په نسل باندې موږ نو کولی شو چې هغه یو ښه نسل وروزي، یو ښه راتلونکی ولرو. نو هیله مې دا ده چې د کوم موضوع تاسې انتخاب کړی ده، دا موضوع باید ډېر سي، زموږ په ټولنه کې ډېره عامه سي، او دا یو خپل آګاهي ده چې که ښځه وي که نر وي، هر څوک سي اوري، باید دوی دا زده کړي چې موږ باید خپله لور کور او همداسې چې د خپل کور سره بل کور ته ودیږي، کوم حق سي دوی لور ته ورکوي، باید هغه مجور ته هم ورکړي. همداسې که د بل چا لور یا خور د دوی کور ته راودیږي، باید هغې ته هم د یو لور په نگاه باندې وکتل سي، او دا آګاهي شاوخوا په د خپل د کور څخه شروع، بیا شاوخوا په د خپل ټولنه کې باید دا ډېر عام سي چې دغه ستونزې او مشکلاتونه او دغه کوم منفي رواجونه، کلتورونه چې اوس مهال موږ پرې تړلي یو، دا له منځه ولاړ سي.
اقلا مایر وایي چې ټولنه له همدې کورنۍ څخه جوړیږي. که چیرې په کورنۍ کې له یو غړي سره چنګور ده، د یوې مینځې چلند وکړي، واضح خبره ده چې په کورنۍ کې به تاوتریخوالی وي. دا تاوتریخوالی نه یوازې کورنۍ بلکې ټولنه هم له ستونزو سره مخ کوي.
یوه ټولنه د کورنۍ څخه جوړه ده، کورنۍ خپل بیا د روابط څخه جوړه ده. نو هر څومره چې د کورنۍ په منځ کې چې کوم روابط دي، هغه قوي واوسیږي، هغه کې احترام واوسیږي، هغه کې مینه واوسیږي، نو په دې شکل موږ یو ښه کورنۍ لرو. او کله چې یو ښه کورنۍ ولرو، معلومه ده موږ به یوه ښه ټولنه ولرو. نو د دې د جملې څخه یوه اړیکه هم د انګور اړیکه ده په د کور کې. نو کله چې یوه جلکۍ، یو میرمنه یو کور ته نوي راځي، هغه واده کوي، نوي راځي، یو نوي محیط ته داخلیږي، نو دا د هغې په ژوند کې یو ډیر لوی تغییر ده. دا داسې یو محیط ته راځي چې غړي ټول نوي دي، روابط ورته نوي دي، کور ورته نوی ده، ماحول ورته نوی ده. د هغه ځای د دې کورنۍ دپاره پرېښی ده په کوم کور کې چې دا وړه غټه شوې، نو دا دلته راغلی. نو د دې په ځای باید د دې کور غړي چې دي دې ته مهلت ورکړي، دې سره همکاري وکړي چې تر څو دا په دې محیط کې آشنا شي، د غړو سره آشنا شي، دې سره یعنی د ښې روي څخه کار واخلي، ځکه چې دې ته هر شی نوي دي، بخصوص د دې خاوند، بخصوص د دې خواښې. نو کله چې دې سره په ښه توګه برخورد کوي، ورو ورو به دا مېرمنه هم مخته شي د دې په محیط کې، ځکه چې روابط متقابل دي. کله چې یو چا سره ښه برخورد شي، معلومه ده هغه هم ښه برخورد کوي. نو ورو ورو به دا جلکۍ یا دا مېرمنه به د محیط کې مخته شي، روابط به وپېژني، هغه کوم خاص رواجونه چې دا کورنۍ لري په هغه به پوه شي. خو که په ځای دې سره مثلا ډېر تند برخورد شي، دې سره د جدي الفاظ څخه کار واخیستل شي یا هم وهل و ټکول رامنځته شي، نو دغه سپېسلې او دا ښایسته اړیکه به ډېره خرابه شي. نو کله چې دا اړیکه خراب شي، نو ژوند کول به دواړو طرفونو ته مشکل شي، باعث به شي چې دا د کورنۍ دا مقدس او دا پاک محیط چې دا له منځه لاړ شي. نو کله چې کورنۍ له منځه لاړ شي، ټوله جامعه له منځه ځي.
دا چې ولې په یو شمېر کورنیو کې انګور ته د لور په سترګه نه کتل کېږي، د کور ټول کارونه یوازې د هغې مسؤلیت ګڼي او د دې چلند پایله بیا څه وي، له افغان لیکوالې اوګۍ امیل سره مو مرکه کړې ده. اغلې امیل ته ښه راغلاست وایو او مرکه پیلوو.
مننه کوم. تاسو ته سلامونه، ستاسو اوریدونکو ته سلامونه. واقعا په افغاني ټولنه کې د پخوانو همداسې دودونه پاتې دي چې کله هغه رو د ناوی راوړي، د کورنۍ ته هغه داسې فکر نه کوي چې هغه هم نابلده ده، هغه هم یو څه غوښتنې لري چې احترام شي، یا هغه کار د عقل خو تقسیمات شي، مګر هغه د دې په سترګه ګوري چې یوه نوکره یوه مزدور هم راوستې ده او دا باید په مرګ کار وکړي. زه درته وایم چې په لرې پرتو سیمو کې، یعنی دا د غزنی و جنوب سیمو کې، ما داسې کسان لیدلي دي. اول خو دا جلکۍ چې واده کېږي، خو د دې نه کوي نه هغه کوي چې د روح تړون لري دي سړي سره، ستا عمر یا دا خبرې خو اصلا نشته. په بیرون کې هماغه سړیان د دوی باندې لکه حیوان غوندې معامله کوي، بس ورکوي. کله چې دا واده کېږي، نو یو پوړنی بل 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 څلور پنځه پوړنی سر په سر د ده په سر اچوي، ټوله ورځ ستړي ستومانه په کارونو، درانه درانه کارونو باندې بوخته نه د صحت نه. د هغه د زړه آواز د یوه ټپه ده چې وایي، چا راته ویل جانان دې تور دی، ما په رڼا لیدلی نه دی، تور به وینه. هغه حق نه لري چې میړه سره کینی خبرې وکړي په ورځ کې، البته یا کومه وخت پورې د دوی نه مخ نیسي. تر اوسه پورې دغه رواجونه لا ادامه لري، زه خبر یم. نو ته فکر وکړه چې په دې لنډۍ کې څومره لوی محرومیت پروت دی. یا عالم کتاب پکې لیکل کېږي چې نه په اسلام کې داسې دی چې جلکۍ نه هغه وګوري او بېله دی چې د دې رضایت چاته یې ورکړي، او بیا پور کې هم تر ډېر کلونو کلونو پورې به هغه حق نه لري چې مخې وګوري. واقعا دا د زغملو وړ نه دی او دا تر اوسه پورې ادامه لري. په ښارونو کې ماته انګور چې راوړي، نو یو دښمن په سترګه ګوري چې فقط کار وکړي، او که د آواز پورته کړو بس دوی ته زمینه مساعد کېږي چې څنګه خوله په خوله شي، او څنګه هغه عقدې چې هغه څه کمبودیانې چې د دې واده په ترڅ کې او هغه کې شي پیغورونه ورکړي. بس د همدې پیغورونه ورو ورو تاوتریخوالی کورونو کې زیاتېږي. بیا نو دغه کچیرې د خپلې ښځې پلوی وکړي، نو بیا ټوله کورنۍ ورته ودرېږي چې اوس ته د دې پلوی کې، بیا هغه سره دښمني، بیا دا کور جنجالونه. دا نظم او دا روحي حالت په ماشومان څومره بد تاثیر کوي، په خپله کورنۍ کې څومره غلطه او څومره ناخوشاینده فضا ایجاد کېږي، او دا خبرې په دې ټولنه کې هېڅ له منځه تللې نه دي، لا هم زیات شوي.
همدغسې کورنۍ بیا تمه لري چې کله لورې ودېږي بل کور کې، نو لور ته دې څوک هېڅ نه وایي، اتا پام خبره نه دی ورته وایي چې لمر د سوري ته سکنه. دوی خپل لور ته دا ډول توقع لري، مګر انګور ته د یوې نوکارې په سترګه ګوري. تاسو څه فکر کوئ؟ ناپوهي ده، عقدي دي، او که د بل اولاد نه ورته ښکاري؟
زه فکر کوم چې ناپوهي ده، ځکه که دوی علم پوهه په کافي اندازه ولري، البته داسې عمومي ډول داسې قضاوت نه کوو چې ټولې کورنۍ به داسې کورنۍ هم شته، خو هغه ډېر کمې دي چې هغوی په خپله د فکري بلوغ سرحد ته رسېدلي دي، پوهېږي چې همداسې چې زموږ اولاد بل کورنۍ ته ځي، دوی هم د بل چا سره همداسې انساني برخورد کوي. هماغه ده چې احترام زیاتېږي، هماغه ده چې کورنۍ کې خوشحالیګانې راځي، هماغه ده چې بل خلک دوی ته ډېر ښه وایي، د دوی هغه تاریخ هغه ښه کېږي، د کورنۍ فضا ډېر ښه وي، او ټول لذت وړي تېنه ژوند نه
جوان خو یو چانس دی چې انسانان دی دنیا ته راځي، باید هغه نه په ښه توګه استفاده وکړي. خوشحالي په خپله باید ایجاد کړي، خوشحالي خو څوک چاته نه ورکوي. انسانان په خپله دي چې تصمیم نیسي باید خوشحاله اوسي. خبره دلته ده چې اوس هم داسې کورنۍ زه پېژنم چې هغوی د انګور سره داسې رویه کوي لکه خپل اولاد. هماغه ده چې مینه او محبت په هغه کورنۍ کې زیاتیږي، او کله چې همدا انګور خپل اولاد روزي بیا همداسې توقع لري چې هغه هم د نور احترام وکړي چې تر څو احترام شي. خوشبختانه داسې کورنۍ سره زه اوس هم آشنا یم. سړی خوشحالیږي. انسان دا د ناپوهي وجه ده چې د ژوند په قدر باندې نه پوهېږي، د نورو په قدر نه پوهېږي، ګذشت او داسې خصلتونه ځان کې نه روزي چې خیر دی. انسان خو بنده دی، بنده خو اشتباه کوي، خدای خو نه دی. ګذشت کول لري، ژوند جوړېږي. مقابل لوري ته که انسان هغسې برخورد وکړي چې هغه خجالت وباسي په خپل هغه غلط کړنو باندې، تر کوم ورو ورو اصلاح کېږي. خو مشکل په دې کې ده چې زموږ په اکثره کورنیو کې جلکۍ چې اوس په دې دوران کې چې دا د تحصیل نه پاتې شو، لږ زره چې قد اوچت کېږي بس عجل تصمیم نیسي چې دا اوسېدل په دې کور کې عیب دی او ګرځېدل عیب دی او دا دی او هغه دی. نو دا جینکۍ چې لا بیچارهګان نه بلوغ ته رسېدلي دي او د علم پوهې نه په کافي اندازه برخوردار نه دي، په نزاکتونو لا هم وجود ذهني دغسې زشتو برخوردونو دپاره آماده نه دي، دا په خپله رواني کېږي په هغه کورنۍ کې د هغه سن نه چې دوی باید حمل وخت ماشومان راوړي دنیا ته، او لا آماده نه دي جسمان. ډېر زیات مشکلات زیږي او دا هغه کورنۍ ډېره بدبخته وي چې واړه واړه جلکۍ دوی واده کوي او هغوی کمختانان دونه ظلم زور ګوري. بیا دا دوه کورنۍ سره دا خو هغه جلکۍ چې هلته ناروا کېږي داسې خو نه دی، بیا دا دوه کورنۍ سره خپګانونه پیدا کېږي، دښمنیانې پیدا کېږي هر چیرته، او د دوی پاکړه خبرې کېږي په هر اجتماع کې په دلته و هلته و کورنیو کې. نو ډېره سخته ده، په خپله زغم وړ نه دی.
آغلی امیل درته وایي چې کله چې له نجلۍ سره د خسر په کور کې بد چلند کېږي، یو ډول دغې شخصیت وژني او یو بې ارزښته څه ګڼي، وایي چې اوس زموږ واک اختیار ده. دغه چې د خسر کورې ډېر یو عادي مسله ګڼي، په څومره لویې دښمنۍ باندې بدلېدلی سي او بیرته خپله همدغې خواښې ته، همدغې د زوم خویندو ته، همدغې کورنۍ ته څومره بیرته زیان اړول کېږي؟
بې اندازه. کله چې دغه کورنۍ کې د دوی جینکۍ لا پاتې کېږي کورونو کې، چې کله دوی پوهېږي داسې برخوردونه کوي په دې کورنۍ کې، د دوی اخلاق داسې دی، د دوی رعایت نورو زامنو ته څوک په اسانۍ دور نه ورکوي، څوک ورسره دوستي نه کوي، څوک ورسره ښه وضعیت نه کوي، څوک ورسره خیخي نه کوي، دا خبرې خو ډېر ناوړه پایله لري که دوی پوه شي. خو دوی هغه خودخواهي اس چې دی، دا ډېر بد اس دی چې په ځینې کورنیو کې همداسې دي او ځان منونکي دي. هر څومره چې انسانان نورو ته احترام وکړي، فقط کې د خپل ځان احترام کړی دی، په دې خبره دوی نه پوهېږي. که چیرې پوه شي نو ډېر سانه ده. دغه خرابیا خو وضعیت هیڅ مصرف نه لري، اما ډیر شیان ترلاسه کولی شي، اخیستی شي، په نه مصرف سره ډیر شیان ترلاسه کولی شي. دې ته په کار ده چې دغه اوس خو مدني ټولنې فعال نه دي، دغه رسنۍ باید کار وکړي او دوی متوجه کاندي. د ډیر کم ګذشت لپاره دوی آمادګي ونیسي. زه فکر کوم چې ژوند ډیر ښه پر مخ ځي. هر څوک ارزو لري په دنیا کې چې خوشاله وي. داسې یو کورنۍ کې ژوند وکړي چې تاوتریخوالی نه وي، خوشحالي، محبت، لورینې یو بل ته وي، په هغه صورت کې ژوند ډېر ښه توګه پر مخ ځي. هغه کورنۍ پرمختګ کوي، هغه کورنۍ په ټولنه کې ښه نوم خاوند کېږي، او دوی هم په ذهني لحاظ احساس د خوشحالۍ کوي چې خلک ورته په نیک نظر ګوري. دا خو ډېر ضرور دی، د انسان په روح روان باندې ډېر مثبت اغیزه کوي.
بله،
خلک ورته ښه نظر وي.
ډېر زیاته مننه. تاسو ژوندۍ سلامت اوسئ.
یعنی لکم قربان.
په کابل کې مو د یو خصوصي پانتون له استاد عصمت الله زازي څخه پوښتلی چې د یو نارینه له نظره ولې په یو شمېر کورنیو کې په نوې واده شوې جلۍ باندې دومره کار کوي چې په عامه خبره له واده کولو څخه یې پښېمانه وي؟
ډېره مننه. ډېره
پښتنه د لومړی غوړم چې زه د دې ستونزې په غو بنیاد او تهداب باندې خبرې وکم. تاسو ګورئ لومړی دغه تاریخواله یا دغه ستونزې چې بوکرنۍ کې رامنځته کیږي لومړنۍ دلیل هغه وخت دا پیلېږي چې کله لومړی ځل لپاره یو کورنۍ کې جلې نړۍ ته راځي. تاسو وایئ دغه بدبختۍ اکثره په افغاني ټولنه کې لیدل کیږي. کله چې جلې نړۍ ته راځي تاسو وینئ چې دوی باندې نه تړونه کیږي نه پکې خوشحالۍ کیږي او دوی یو ډول عجیب احساس پیدا کوي ځکه دوی دغه احساس پیدا کوي چې ولې هلک نړۍ ته رانغی یعنی د الله جل جلاله په کارونو کې مثال دوی داسې فکرونه داسې نظریات ورکوي متاسفانه نو یعنی هغه خوشحالي چې باید یو فرد ته یو هلک ته وشي یا مثال یو جلی ته وشي باید دغه یو سا یو ډول وي همدغه دا کله چې دغه مرحله هم داسې ادامه پیدا کړي همدغه توپیر په کورنۍ کې نور هم دوام لري دغه د پلار یا مثلا د ځینو د ورونو یا مثلا د کورنۍ نورو غړو مثلا له طرفه دغه د دوی رفتار هم د جلی سره فرق کوي مثلا هغه کوم ارزښت چې خپل زوی ته ورکوي او کوم فکر او کوم پلان د راتلونکي لپاره چې خپل زوی ته لري هغه متاسفانه ډیر توپیر کوي د جلی په نسبت نو اني دوی اکثره پلان ته نسي دوی په دې آن دي چې ګویا دغه لور چې دا کجیر ته سبا لوی کی یا غټیږي نو دا سبا ته پر دې کورنۍ ته ځینو ولې زه دومره مثال مصرف وکم یا ولې دومره په دې تعلیم او تحصیل وکم هغه په ذهني او عقلي یا مثلا په هر لحاظ په بلوغیت باندې کار وکم تر څو دې ورسیږي ځکه سبا دا بیا مالا سوزي یا مثلا پر دې کور دزي نو همدغه یو سبب هم د دې کیږي چې په دې ذهنیت او روح روان باندې یو ډول منفي تاثیر کوي یعنی ځان همدغه انجلې ډیر کم احساسوي په کورنۍ کې دا پام کې چې زه یو اضافي شې یا مدلته ځکه دلته ماته کوم ارزښت نه راکول کیږي نو دا ما په نظر دا ډیر منفي او بد کار دی په لګل چې قران زمشان کې په اسلام کې ډیر لوی ارزښت او ډیر لوی مقام خزینه ته ورکړل شوی دی البته دا یوازې دا نه ده چې خزه یوازې مرمن ده بلکې خزه لور کېدای شي خزه مور کېدای شي هغه څوک چې تاسو غوڼي چې البته ډیر زیات خوش په انسان باندې هغه مور ده هغه یو البته خزینه ده ولی مونږ مثلا دغه فکر ډیر داسې مثلا بدل شي ولی مثلا په بد نظر دي ته وکدل شي دلته تاسو ویني وړه ولا تاریخوالي په دلته رامنځته کیږي په البته کله چې دغه وادي کی هغه ارزښت چې مونږ په کورنۍ کې دغه لور ته خور د نو ورکو دا سبب بل کور د زی هم هغه توقع دوی څه نه لري ځکه دوی وایي چې زه یو اضافي شایم خپل کور کې هم ماته چندان ارزښت نه راکړل کیږي نو دوی د ذهنیت لري منفي خپل حقوق څخه دفاع په بل کور کې نشي کولای اده هر ډول ظلم چې په دوی باندې وشي دوی هغه منی په ځان باندې دوی تاریخواله په ځان منی دوی ظلم منی دوی خپل حق پښتنه نشي کولای اده خلغه کور کې پکار نه ده شوی کور کې دوی دا درس نه تورګر شوی چې ګویا دغه حقوق لري تا باندې یوازې خوند چې خپل حقوق لري کله چې واده کې یوازې د زوجین حقوق دي چې تا باندې لازميږي نه دا چې ته مثال لور ته کار وکې نه دا چې خپل ورندار ته کار وکې یا خواخې ته کار وکې البته یو شرط دا چې دغه واجب نه دي خو د خپل د شرافت چې لري یا کوم انسانيت چې لري دوی کولای شي اسلام دسي ورته ویل کیږي خوند د مور او بلارې د خواخې دي مثلا د البته د خسر خدمت کول په دا باندې واجب نه دي خو کچیر د ته مثال مونږ غو چې مونږ یو مثلا د افتخار در باندې وکړو یا مثلا د خوند خبره ومنې ځکه غوی مور بلار دي ته د دوی احترام کولای شي د دوی مثلا ارڅ پر ځای کولای شي
استاد د دې تر اوسه چې کله په کورنۍ کې دغه یو وضعیت را منست کیږي لنګور سره بد چلن کیږي اته د نږدې خپلوانو کړه نه پر خودل کیږي په کور کې یا کاروبل کار ورته بهانه کوي دا باید وکړي تاسو د یو نارینه په صفات د سیاو کورنۍ کې کوم واجی وای تاسو څه فیصله کوله د خپل میرمنې ترمنځ د خپل مور ترمنځ د خپل خور ترمنځ د فضا مو څه ډول نارملوله
بالکل تاسو ګورئ لمړنۍ د غزتون زلامل چې د پټولنه کې یا مثلا په کورنۍ کې چې د خزو یا مثلا د یو فرد انسان مقابل کې د غوي حقوق تر خپل اند کې یو ځنې دلیل نه پوهی دی په افغاني ټولنه کې په خصوص په اطرافو کې د غزتون سره حتی په مرکزی ولایتونو کې د غزتون سره مخ یو د هغه ستونزې چې موږ خپل سترګو باندې وینو شخصا ما د ستونزې دلی په خپل خپلوانو کورنۍ کې خزې ته مسار زخ نور کول کې خپل کور خپل پلارګنې ته نه پرې خودل کې خپل د سینې د خوان د مثلا د کورنۍ غړي د فکر کې لکه مونږ چې دغه خزه مثلا کور دراغله یا د انګور راغله یا ما ورندار راغله په دې مرج دا ما غلام شو دا چې هر څه زو وړم زب پرې کوم ما خوند قرار نسی لوار په امرونه کې چې ما دغه وکه یا مثلا هغه خوخي ورته ځان نه مثلا یو خوند جوړ کی خسر ورته ځان نه خوند جوړي یعنی هر څه چې دوی وړي دوی پرې کوي هغه دوی نشي کولای ځکه هغه حقوق دوی ته نه دي معلوم چې مونږ دوی څنګه دفاع وکړو کچیر دوی مثلا لاس په دې باندې وایي چې دفاع وکي یا مثلا وایي چې تاسو باندې حق نه لرئ نو دا په دې معنی چې دا ډیره یعنی تاسو مخې دې نه زیاته حیا وي د دې ډېر سپک خزه ویل کیږي وای یعنی دا د ماده امر څخه نافرمانی وکړه دا څنګه امکان لري دوی دغه اصول څخه خپل حقوق څخه نه دی خبر دا یو ځنه دلیل دا چې دا ټول نه پوهیده کچر د علمې په دې ټکرانه کې په دې خلکو کې د خسر خپل حقوق پیژني مثلا خو خپل حقوق پیژني همدغه چې دا خپل کوم خو انګور چې دا خپل طرز کار او مسولیت پیژني خوند خپل حقوق پیژني زوجین حقوق چي نو هیڅ کله به سنز رامنځته نشي نو ما په نظر فیصله خدا واضح ده همیشه په کور کې یا خپل خپلوانو کې ما همیشه دا فیصله کړی ده چې ګوره تاسو دغه کار چې تاسو رکی دا تاسو به حق نه لري دا حق په تاسو بد دی په حق نه واجبېږي بلکې دا هم تاسو رته کالی مینځي تاسو مثال ډوډۍ تیاری چای تیاری دا واضح دي دی غ خواله ده د دوی په اخلاق په خید سنیات په شرافت باندې دلالت کوي دا چې تاسو مثلا دومره دی حد نه زیات په امر وکي یا مثلا خو کې دا خو طبي خبره ده چې معلومات تاسو یې ستای باید بخنه وغوړی او دین اورس مثلا تاسو د دې کوشش مکوئ چې دین دي حد او توقع څخه زیات وختونه کوي دا د میرمن دي خوند د دوی خپل ترمنس کې ځینې زوجین حقوق لري هغه باید خوند مثلا هغه حقوق پوره کړي او خوند هم دغه سی بلاکس د دې حقوق پوره کړي نو د دوی ترمنس ستونزې راوړي چې تاسو به د دې کې حال کې مرسته وکړي خو تاسو اضافي د دې څخه توقع ملري چې تاسو د دومره کار کوي مثلا کالی مینځي ډوډۍ تیاروي دا هم د دوی یو لوی شرافت او انسانيت د تاسو سره کوي په دوی په خوالي او دلالت کوي زیات حقوق دوی څخه غوښتل دی او ظلم دی او اسلام دې ته اجازه نه ورکي
ډیر زیات مننه استاد تاسو ژوندۍ سلامات اوسئ
خیر سي
درن دوستانو په دې هیله چې د افغان میرمنو ستونزې حل شي نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسو موږ هڅه کوو چې داسې خبرونه جوړې کړو چې د ژوند لپاره برخه کې د افغان میرمنو ستونزو ته ترې وهده د حل لار پیدا کړي که تاسو غواړئ چې په کومه مشخصه موضوع خبرونه چمتو کړو نو موږ ته پیغام پریږدئ د واتس اپ شمیره ده 00 420 21 44 شپږ سوه یو دا باندې نه نه خبرونه تر بیا ښه چاري چنارا خسته یو
چنار آخسته یورده کاروان سندر چات زمزمکم زمده کاروان سندر چات زمزمکم